سلامونه د شپې نه بجې دي زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاسته ایم پیل په خبرونو کو. د طالبانو رسنۍ او روسیې ته د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو د زده کړو وزارت د سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د سفر خبر ورکړی دی. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن لیکلي دواړه سرپرست وزیران مولوي حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم د پوهنې وزیرانو په دویم نړیوال فورم کې د ګډون په موخه روسیې ته تللي او دا غونډه څلور ورځې دوام کوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې غونډه کې د افغانستان پر ښوونیز وضعیت، لاسته راوړنو، فرصتونو او ننګونو خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پوهنتونو دروازې تړلې. شاوخوا زر ورځې کیږي چې نجونې له تعلیم محرومې دي. د افغانستان نور خبرونه وروسته خو اوس کانګو ته ورځو. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په اسلامي دولت ډلې پورې د تړلو وسلوالو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د دغه هیواد چارواکو نن شنبه وویل دغه حملې په بینی کې شوي چې په شمالي کې یو ایالت کې پرته سیمه ده. په بینی کې د یوې مدني ټولنې مشر کمبالی ګری او د جرمني خبري اژانس ته ویلي دغه وسلوالو 9 کسان د سیشمې پر ورځ په ماموي کې ووژل او 28 نور کسان یې پرون جمعه په ماساوو کې اعدام کړل. په کینشاسا کې د سره صلیب یوې سرچینې ویلي تر اوسه د نږدې 60 کسانو مړي ترلاسه شوي او د نورو کسانو مړي هم په هغه ساحه کې پاتې دي چې لا هم په کې ناکراري ده. د اسلامي دولت ډلې د مرکزی افریقا ولایت څنګ د دغو څه باندې شپیتو د دوی خبرې حسابیانو د وژنې مسؤلیت منلی دی. له ازادي راډیو خبرو ته غواکیست. د اسرائیل پوځ وایي د دوی سلګونو پوځیانو په داسې حال کې چې د حماس لخوا ورباندې ډزې روانې وي په غزه کې په ژوندي ډول د څلورو یرغمل شوو د ژغورنې لپاره ځانګړي عملیات وکړل. د امریکا متحده ایالتونه اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل د پوځ ویاند دانیل هګاري نن په یو ټلویزیوني کانفرنس کې ویل دغه عملیات له څو اونیو پلان شوي او په جریان کې یو پولیس سخت ټپي شوی هم دی. هګاري ویلي د غزې ترانګې په مرکزي برخه النصیرات کې دغه یرغمل شوي کسان په دوو کورو کې ساتل کېدل. بلخوا د حماس ډلې یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دغه عملیات کم اهمیت وښودله او ویل تر 9 میاشتو وروسته د څلورو یرغمل شوو کسانو ژغورل د ناکامۍ نښه ده. په ننګرهار ولایت کې د 130 جوړو ډله ییز واده ترسره شو. د دغه واده تنظیمونکي وایي دا پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره نیولی و چې د اقتصادي ستونزو له امله له کلو راهیسې کوژدن پاتې وو او د واده وسې نه درلود. بلخوا د دغه ډله ییز واده ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا اقدامات په اوسنیو شرایطو کې د افغان ځوانانو له اوږو د اقتصادي ستونزو بار کمولی شي. د کرکټ په نړیوال جام کې هم نن دوه جالبې لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې د هالند او د جنوبي افریقا ټیمونو سره مخ دي. د هالند ټیم په 60 اوورونو کې 103 منډې وکړې او 9 لوبغاړي له لاسه ورکړل. دمګړی د جنوبي افریقا ټیم یوازې په داسې حال کې چې شپږ منډې کړې دي په دریم اوور کې خپل 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي. د جنوبي افریقا ټیم به د لوبې د ګټلو لپاره په وونو روپاتو ویکټو سره 98 منډو ته ضرورت ولري. په بل لوبه کې به چې وروسته پیلېږي د استرالیا او انګلستان دوه سرسخت سیالان ټیمونه سره مخ دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې. دا خبرونه ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې لومړی مطالب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه دی. راشد خان وایي چې ټیم یې ډیره لویه بریا ترلاسه کړې.
دوله ته د بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دواګانو کې یاد ساتي. ډیر غره بریا ده سپیشل ورلد کپ کې. نو دا د لوغاړو مهنت ته زاسو دعا وایم.
په دې اړه هم تاسو ته ریپورت ولرو چې په افغانستان کې ګڼو سیاستوالو عام خلکو د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ستایلی او ویلي دي چې د پرمختګ لپاره یو پیلامه وه.
د نیوزیلند غونډې یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله. موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
د دوهې تر غونډې مخکې د افغانستان خزینه فعالانه څه وایي؟
مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات وو. سي کسان چې افغانستان د ښځو د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي.
د خوست او پکتیا ولایتونو تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ د کوونکو د خپلو عملی زده کړو لپاره د وسایل او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي.
مونږ د کمپیوټر ساينس نیټورک باندې د اپډیټ باندې د روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. مونږ چې د کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره مونږ ته ضرورت ده، عمر مونږ محصلینو تعداد زیات ده، کمپیوټر لیب چې د کمزوره ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د کرکټ د شلوریزو لوبو کپتان راشد خان د نیوزیلند تر ماتولو وروسته ویلي چې ټیم یې ډیره لویه بریا ترلاسه کړه. راشد خان په خبري کانفرنس کې ظاهر شو او وی ویل چې دا په شلوریز کرکټ په تیر بیا نړیوال جام کې د افغانستان لوی بریا وه. افغانستان نن سهار وختي نیوزیلند ته په څلور تیمونو ته ماته ورکړله. دا په نړیوال جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان په سی ډله کې اوس څلور امتیازونه او ډیرو لوړو د منډو په اوسط سره په لومړي مقام کې ده. د افغانستان بل لوبه به د پاپوا نیوګینی په وړاندې وي. دا چې راشد خان نور څه ویلي دي دغه خبرو ته به غوږ شو.
Definitely, I think it's one of the greatest.
بل شکه چې دا زموږ یو لوی بریا و، مخصوصا په شلوریزو سیالیو کې. په نړیوال جام کې، په شلوریز نړیوال جام کې دغه سی بریا موږ نه درلودې. په یو ورځنیو لوبو کې بل عام، په شلوریزو لوبو کې فکر کوم چې دا زموږ د ټیم د غړو یو تر ټولو ښه لوبه و. البته د یو لوبغاړي د هڅو نه، بلکې د ټول ټیم د هڅو پایله و.
It's a great team effort and they don't miss.
دا ډایم چې اوس ټول ویختي او د دغه لوبي کتل لاس نه ورکوي، اته کې د شپې درې څلور یو بجې هم وی ټول ویختي. نه تنه په افغانستان، بلکې د نړۍ په هر ځای کې چې وی دغه لوبه ګوري او دا د افغانستان ښکلا ده. پوهیږي چې خلک په ډیره مهرباني لمګ ملاتړ کوي او مکتمنه راکوي، او دا مسله مکتب په میدان کې لوړه روحیه راکوي. لکه څنګه چې پوهیږي کرکټ زموږ د خلکو، د افغانستان د خلکو تر ټولو د خوشحالي غټه منبع ده، او زه ډاډه یم چې دغه بریا زموږ خلکو ته خوښي وربخي او جشن نیسي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګر خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
بیا هم کرکټ کې تمکیګو د افغانستان د کرکټ مینوالو ویلي چې د نیوزیلند ماتول ډیره لوی بریا و. افغان کرکټ مینوالو ویلي چې هلمند دی ټیم وکولای شي بل پړاو اوان د دغه نړیوال جام نیمه پایلو بته لار پیدا کړی. ګڼو سیاستوالو لاغې ډلې، پخوانی ولسمشر اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او ځینو نورو د کرکټ د ټیم بریا ته مبارکي ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د کرکټ د شلوریزه لوبډلې لوبډل مشر راشد خان وایي له نیوزیلند د لوبي ګټل لوی بریا ده. نوموړي ټولو مینوالو ته دغه بریا له امله مبارکي ورکړي. هغه د سیالۍ نوروز ته امریکا غک سره په یو لنډ مرکه کې ویلي،
دولت د دې بریا مبارکي وایم او مننه خپل دواګانو کې یاد ساتي. ډیر غره بریا ده، سپیشل ورلد کپ کې نو دا د لوبغاړو مهنت زاسو دعا وایم.
د ملي لوبډلې یو شمیر افغان مینوال هم وایي لوبډلې له نیوزیلند د کرکټ په بریاو خو د چي د هر ډول سیالیو د بریاو ورتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریا سره منځلوب او آن نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې د تګ هیلي پیدا شوي. د کرکټ مینوال نور رحمان پښتونیار ازادي راډیو ته وویل،
یقینا افغانستان په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالي سفر پیل کړی دی او دواړه سیالۍ په ډیر ستر توپیر سره وګټلې. نننۍ بریا چې د نیوزیلند غونټې یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله، موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالي سفر ولري.
شیرین آغا پردیس هم په روان نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبستایي.
افغان لوبډل کې څه شک نشته چې دوی په نړیوال جام غټي، خو مهمه خبره چې دوی په خپل ځان ویسا او باور ولري. کچیرته دوی په همدغه شی په ځان باور وي شي کې او بیل کوم ویری دوی په میدان کې لوب تر سره کې، نو ښکارا خبره ده چې موږ په پټولو لوب کې بریا خپلونو. هیلشته چې افغانستان په راتلونکو لوب کې د ویسټ انډیز او همدارنګه پی ان جی سره همدغه سیالي وکړي.
دوی وای د لوبډلې د مخته تک هیلې لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان شخصیتونو هم د افغان لوبډلې د دغه بریا په اړه د خوښۍ پیغامونه خپاره کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی دغه بریا ستایلې او په خپل اکسپانه په یو پیغام کې لیکلي ټولو مینوالو ته دغه بریا مبارکي وایي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه په یو بیان کې د افغان لوبډلې لوبه ستایلې او لیکلي دي چې لوبډله ګډ کار، خپل مهارتونه او یو ښه هوډ نندارې ته وړاندې کړل. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه په یو لیکلي پیغام کې افغانانو ته دغه بریا له امله مبارکي ویلې. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او د کرکټ بورډ پخوانی غړي عمر زاخلوال بیا له نیوزیلانډه د سیالۍ ګټل د نه منلو وړ بللې او په خپل اکسپانه یې لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه او دوهمه پرله پسې بریا یې خپله کړه. نوموړي هیله ښودلې چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې لا پرمختګ وکړي. افغانستان نن سهار د کرکټ پر روان نړیوال شلوریزه جام کې نیوزیلند ته د سلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دوهم ستره بریا وه. له دې وړاندې افغان لوبډلې په خپله لومړنۍ لوبه کې یوګانډا ته د 125 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پی ان جی، یوګانډا او ویسټ انډیز سره یو ځای ده. افغانستان به له دې وروسته له ویسټ انډیز او پی ان جی سره هم لوبې کوي. درېمه لوبه د رواني جون میاشتې په 14مه له پی ان جی او وروستۍ ګروپي لوبه د جون پر 14مه له ویسټ انډیز سره ده. که په دې دوو لوبو کې افغانستان یوه لوبه هم وګټي، د دې سیالیو بل پړاو ته تک تقریبا حتمي کیږي. بل پړاو چې د غوره اته لوبډلو پړاو دی، له هر ګروپ ورته دوه دوه لوبډلې لاره کوي. د کرکټ پر روان شلوریزه نړیوال جام کې ټولې شل لوبډلې لوبېږي چې په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوهې په دریمه ناسته کې د افغان ښځو حضور ته لومړیتوب ورکولو په اړه د بشري حقوقو د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د لیک ملاتړ کړی. هغه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، د دوهې په ناسته کې د ښځې نه یوازې په مذاکرو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل شي. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانو د تیرې پنځمه پورس په لیک کې د ملګرو ملتونو له سازمان امنیت شورا او د دې سازمان لغړو هیوادو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه د دوهې په درېمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې راولي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د جمعې پر ورځ په خپل ایکس پاڼه د ښځو، سولې او امنیت، د بشري حقوقو، د یو لس نورو سازمانونو، د غیر دولتي کاري ډلې د لیک ملاتړ کړی دی. د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د تیرې جمعې پر ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا او د دې سازمان لغړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوهې په درېمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. نصیر احمد کویلی د دوی په ناسته کې د خزینې یوازې په مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل سي. بلخوا د خزو د حقونو ځینې افغان فعالان هم د دوی پر روانې درېمې ناسته کې د خزو پر حضور ټینګار کوي. لدې ډلې د خزو د حقونو فعال فوزي وحدت ازادي رادیو ته وویل، د خزو د حقونو په اړه بحث باید د دې ناستې د موضوعاتو په سر کې وي.
نو زه فکر کوم چې مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د خزو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات وو کسان چې د افغانستان د ښځو، د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي. اجنډا باید د غونډې پوهېږم چې په افغانستان کې بحران روان دی، ولې د افغانستان د ښځو مسأله چې اپارتاید جنسیتي مسأله ده، دا باید تر ټولو مهمه مسأله د غونډې په اجنډا کې پرې بحث وشي.
د ښځو د حقونو بل فعاله رقیه سایی وایي، نړیوال هیوادونه د طالبانو پر ځای له افغانانو او ښځو سره خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي راوزا اوتامبوایا د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوهې په غونډه کې د ګډون په اړه کتلي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي غواړي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په 13مه به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سي، د خپل حکومت اجنډا وړاندې کړي تر څو د ټولو اړخونو لخوا ومنل سي. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو برخي مرستیاله د ملګرو ملتونو د دغه هڅو په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل
تر کومه چې ښکاري ملګري ملتونه واقعا شاته کوي چې طالبان قانع کړي دوی په دې هڅه کې دي چې طالبان په ناسا کې ګډون وکړي په ورته وخت کې د بشري حقوقو د ښځو او نجونو حقوقو موضوع په ځانګړې توګه په بشپړه توګه د هغې پروسې لکړنناري وباسي د دې پروسې د افغان خزو استل د امنیت شورا د دیالس پنځویش پریکړه لیک سره پټه کړې ده
دا نیو کې واندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوه په دریم غونډه کې به د بشري حقوقو او د افغان خزو د حقوقو موضوع د بحثونو په سر کې وي ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوه دریم ناسته تر روانې جون میاشتې په دیرسمه د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعته
وار بشو د غزه پاړه ریپورت ته ټاکل شوې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته وایي چې د غزه پروانه جګړه کې هم اسرائیل او هم د حماس د لادم شمانو له حقونو سرغړونه کوي انټونی ګوتریش په بل اونې امنیت شورا ته دا هم وایي چې په غزه کې دوار لورو د یو بل د ختمولو لپاره پروانه جګړه کې ماشومانو ته جدي خطر پیښ کړي په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي په دې باب سخت عکس العمل خوله او دا یو شرمونکې پریکړه بللیده
د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هر کال د هغو دولتونو او ملیشو نړیوال فهرست برابروي چې ماشومان ته د غوښ په پیښولو او د هغوی له حقونو په سرغړونې تورندي په دغه فهرست کې په میانمار کې د کاچین د ازادۍ له پاو څخه نیولې چې تیر کال ورزيات سو تر روسي پورې هیواد چې په اوکران کې د خپل جګړې له کبله ورزيات شوی ځینی هیوادونه او سازمانونه شامل دي اوس په دغه فهرست کې اسرائیل هم ورزيات شوی هغه څه چې دغه هیواد سخت غبرګونې پارولای دی په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله وی ویل په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکول شوې ده په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ویلي چې د پټوکو د شرم په لست کې د اسرائیل ورزياتول به هغه لږونه زره ماشومان چې په تیرو لسیزو کې د اسرائیل لخوا وژل شوي بیرته راستانه نه کړي تکل سوي دغه نړیوال فهرست چې د ماشومان او وسلوال شخړې په باب یو راپور هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش دغه فهرست امنیت شورا ته لیږي او بیا امنیت شورا پریکړه کوي چې په دې اړه کوم اقدام وکړي او کنه په فهرست کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو حماس او د اسلامي جهاد ډلې هم شامل کړای شي وي دي د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا له 15 دایمي غړو ګڼل کیږي د اسرائیل په وړاندې چې د اوږدې مودې متحده دي اقدام کولو ته لیوالتیا نشي بل دایمي غړی هیواد روسیا ده چې ملګرو ملتونو تیر کال روسي ځواکونه په اوکران کې پر شوونځو او روختونونو د حملو د غرض د هلوکانو او نجونو د وژنې له کبله په تور لیست کې شامل کړل خو امنیت شورا کوم اقدام ونه کړ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونې کوي د بل په وړاندې د جګړې له کبله ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي په دغه نړیوال فهرست کې د اسرائیل د نوم ورزیاتول به احتمالا په غزه کې د اسرائیل جګړې ته د نړیوالو پام نور هم واړوي او د ملګرو ملتونو او اسرائیل ترمنځ به کړکیچ نور هم زیات کړي د ملګرو ملتونو د تیر کال د راپور په سریزه کې ویل سی و چې دوی هغه اړخونه په فهرست کې زیات کړي چې د ماشومانو په ګواښلو او وژلو جنسي تیری او د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری په نورو ډولونو تورندې د غرازي پر شوونځو او روختونونو حمله کړې دي د حماس تر ورکی لاندې د غزې روختیا وزارت نن شنبه په ویلامیا کې ویلي د اکتوبر له 8 په غزه کې د رواني جګړې له کبله د ماشومانو په ګډون شپږ ډېر زره 801 کسان وژل شوي او 3 زره 608 نور ټپیان شوي دي خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي
له خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند ودو درې کې د تیر ورځې سیلاونو زیاتې ورانې رامنځته کړې ځایي اوسیدونکو وایي کرنیزې ځمکې باغونه عمومي سړک او پلونه ویجاړ کړي جزئیات په دغه رپورت کې
د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل تیر ورځې په سیمه کې سیلابونو په ګڼ شمیر کې ویجاړې رامنځته کړې او خلک سخت زیانمن کړي دي.
نورګرام ولسوالۍ اړوند دی ودهو درې امغ زیارت کلی نشرو تر مامو کلی پورې بیا مامو کلی نه تقریبا یو کیلومتر کته دی مامو کلی نه د غزای پورې د سرک مکمل تخریب شوی دی چې په شپږ کیلومتر سرک مکمل له منځه تللی دی. پنځه کیلومتر نور سرک سنیما تخریب دی ترمیم ته اړتیا لري. په همدې مسیر دوه پلونه دي چې دا یو پل هم یو برخه تخریب شوی دی. محافظوي دیوالونه چې وو هغه اوبه وهلي دي دام ړنګ شوی دی.
د ښاغلي همدرد په وینا چې د سورلۍ یو ډک سراچه موټر هم سیلاب راهیسار کړی وو خو خلکو ځانونه ژغورلي او موټر له کار وستل دي.
خوشبختانه هغه کسان چې د موټر کې وو تښتیدل دي وتی دي او کسان بچ دي خو موټر نه سیلاب لاندې کړو او خراب شوی ده. په دې مسیر کې چې عمومي مسیر دی د زیارت کلی نه تر ننګرهج پورې د خلکو زراعتي ځمکې او باغونه ډیر زیات تخریب کړي دي. دا داسې وخت چې ماسپښین ټیم کې سیلاب راغی او دا ټیم اکثر مالونه د خوړونه کې وي سیلاب پر راغلی او څه مالونه هم وړي دي. د سرک چې ډیر حیاتي رول لري تو کلو سرک دی موټر بند دی نو خره ډیر مشکلات سره مخ دی.
په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا ریاست مسولین هم مانی چې د تیرې ورځې ویجاړونکو سیلابونو په نورګرام ولسوالۍ کې ولسونو حکومت ته ګڼ مالی زیانونه رسولي دي. د یاد ریاست مشر محمد علي فاروقي ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ په دوه دره باندې سیلاب راغلی دی. تقریبا 12 بجو نو وروسته ډیر تخریب کړی دی. تقریبا 3 کیلومتره سرک مکمل وړي پرونه هم تخریب کړی دی. خلکو ولاړ فصل چې رسیدل او پټي وړي دي د خلکو همدارنګي موسمي او غیر موسمي ونی او توتانونه چپا شوی دي. سنادي دیوالونه همدارنګي د سرک د غاړې بعضي دوکانونه تخریب شوی دي.
د نبی المریس کال لپیل څخه تر دې دمه په افغانستان کې موسمي بارانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ بلاړه بلي په لسګونو زره څاروي وژلي. د خلکو د هستوګنې کورونه کرهڼي زمکه او نور ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي او لا هم د شدید اورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلوروش ساعت
د خوست او پکتیا په ولایتونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکو د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي. دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژي اړتیا تر ټولو ډیره ده. جزئیات له نجیب الله الوخیلڅخه اورو.
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکو پر زده کړو بوخت دي. خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایل او امکاناتو لکمخ سره مخامخ دي، بلکې شته وسایل هم دومره پخوانی او زاړه دي چې زده کړه ور باندې د اوسنی بازار د اړتیاو جواب ویونکې نه ده. د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تنظیم کوونکی شمس الله مشال رویته وویل
نو ضرورتونه هم بلا ډیر ضرورتونه لرو ځکه موږ دی کمپیوټر ساينس نیټورک پنځیدو اپډیټ پنځیدو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمر موږ محصلین تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې دا کمزور ده موږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې موږ ټول استادون قراردادي رسمي کې استادون نه لرو ځکه موږ دی پر باید رسمي استادون ډیر شي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ وښ په تکال وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکی همکاري جوړ شوی چې تر دې ری وسایل په خوانی دي. ولی د څنګه نوري ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ له فعالیت ډیر کلونه نه دي تیر شوی، خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل
تجهیزات کم دي نو کومک تلک تجهیزات برابر شي الکترونیکی ماشینونه یې کلونو دلته د موټر کار لګ دروند الکترونیکی ماشینونه یې کرینونه یې دلته
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملی زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظري زده کړو ډیر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي؟ یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي
دا چې د نظري زده کړو سره عملی زده کړې نه وي د شاګرد آینده او د شاګرد تربیه کول د لږ ورته ستونزمن کاری او هغه بعضي موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یغه په نظری بخش کې دي هم په عمل کې چې هغه ویني پر سراشنا کېږي
بل لوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوند ادارو سره شریکی کړي دي د خوځ د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوی نجی الله احمد وویل
باید مستنیو ماشینین کری راکل سی او لیداری سره هم دغه خبره مول شریک کړي دا بیا ورسره شریکو چې دغه لا پرمختګ لپاره کوټلې ګامونه وای
په مسلکی انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم برېښنا کمپیوټر ساينس اقتصاد ویټرنری کرنې نجاري او ځینو نورو اړینو برخو کې زده کړې ورکول کیږي یاد دی وی چې په ورستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډیر شمیر ځوانانو په تخنیکی او مسلکی ادارو کې زده کړو او د کسبونو حاصله ورو ته مخه کړې ده
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 2021 2021.
په ننګرهار ولایت کې د 130 جوړو ډلېز واده تر سره شو د دغه واده تنظیمونکي وایي دغه پروګرام یې د هغو ځوانانو لپاره نیولې و چې د اقتصادي ستونزو له امله لکلو رئیس کوژدن پاتې وو او د واده وسینه درلود بل خو دغه ډلېز واده زینو زمانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دغه پروګرامونه په اوسنوي شرایطو کې د افغان ځوانانو له اوګو د اقتصادي ستونزو بار کمولې شي نور جزئیات له فیروزی عزیزی اورو
په افغانستان کې د ډلېز ودونو پروګرام د ځل ننګرهار ولایت کې تر سره شو د یو خیریه بنسټ لوري په جوړسوي د پروګرام کې د یو سر ډیر جوړو هغو ځوانانو ودونو وسول چې د اقتصادي ستونزو له امله په کلونو کلونو کوژدن پاتې شوی و زینو زمانو ازادي رادیو سره خبرو کې د خوخی په څرګندولو سره وویل چې ولورونه یې معاف او اقتصادي پلاوه د واده له درنو مصارفو بچسول له دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو جهانزیب او د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب ازادي رادیو ته وویل
مشکلات هم راوم څه ګټل کانا لکه د اقتصادي خانه لکه مثال برې سو او څلور سو بم دورز پیدا کول هغه د کور نه پکا کیدل او نور به هم دغه نه اله واسه چاره بودیجه نه جوړی داسې موږ دا غټ ولور غوڅ کړه او تقریبا څلور نیم لکه البته چې خالي دا شي کله په خاطر د دې چې شپږ کال او کال یو ځوان ناستی وای یو خوراکي شپږ کال ناستی دا ډیر غټ مشکل دی البته دا غسه چې ودونه وشه دا زه په خپل هم په ویاړم زما د کوژدې د سوای په شپږ کال کې دا شپږ کال ما مثال خبره ده چې کار کول لکه راست کې 200 250 ګټل 300 نو د کور خرچه به کېدل او ما دومره واسه نه درلودل چې کسان خبره د واده لپاره پیسې برابرې کم او واده ته وکړم زما ورور د سوای درې لکه روپۍ ورور مې او یو دوه کولی سره
دا ډلېز واده د سیلاب خیریه بنسټ له لوري جوړ شوی و هڅه مو وکړه چې د دې بنسټ مشر سید احمد سیلاب نه د دې ډلېز واده د مجموعي لګښت په اړه معلومات واخلو خو له زیاتو هڅو سره سره ونه توانیدو د دغه پروګرام یو ګډونوال او لیات خیریه بنسټ سره مرسته کوونکی او د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو خونی مشر باز محمد ځوانمل په افغانستان کې د موجودو درنو او د ځوانانو له وسپورته دودونو د سیشن به پورس ازادي رادیو ته وویل
دا اقدام خو زه یو نیک اقدام بولم زکه چې زمونږ په حیوانات کې بیروزګاری ډیره ده زیاتره ځوانان زمونږ بیروزګار دي او دلته یو بد فرهنګ پاتې شوې خوشبختانه چې ورځ تر بلې دغه د ولور بد فرهنګ او یا د زوم د کور هغه غزاف پیسې اخیستل یا هغه ورځ تر بلې ان شاء الله مخ په کمی دودی نو دغه سیډلې زوادونه دغه یو خپ پیغام لري زمونږ د ټولو حیوانوالو لپاره
لدی مراسم ازادي رادیو ته استول سو یو ویډیوګانو او وکسونو ښکاری چې دغه یو سلو درس او د سو یو جوړو ته د کور ځینی وسایل هم اخیستل سوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو په ځانګړې توګه لري پرتو سیمو کې د لوړ ولور او واده درانه لګښتونو دود د اکثرو کورنیو پر اوږو دروند بار وي او ټول خلک یې د پوره کولو وس نه لري، چې اکثرا کوژدن سوی جوړې په کلونو کلونو همداسې کوژدنې ناستې وي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړاندې کوم. زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي. زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي، ډېرې ستونزې لري سږکال، ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر. زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي. نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه نه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي، زمینه راته برابره کړي. ومن الله توفیق. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ته ما پیغام و لوړ پوړو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونې نظم نه مراتېږي. سلی رحمي نسته په دغه دولت کې، کم دولت چې کم امیران چې ناست دي، نه دی سیاسرې مرات لري، نه دی غریبو بیچاره مرات لري. په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي، او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابنځ کې څه نا څه بې اتفاقي شته. او بله مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او پر تنخواه وایي څه ډاکه اچي. نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو د طالبان دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سلیم محمد سمسور له هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه تاسو ته د واتس اپ لاره پیغام پریردم. مننه. زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې خو حالات سره ګډوډ دي، که څه هم مپلیسته وي دي، بیکاری دي، ځکه مولر دي، ان خپل خوراکره ته نه جوړوي. خو دراغه ترڅنګ زه دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوی ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کړي او د فوټبال لوبه شروع کړي، خو بدبختانه چې دغه ځوانان له میدان له بے برخې دي. نو زما د لوړ پورو چارواکو او یا هم هغه خیره مؤسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري، خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ ویسو. مننه. ازادي رادیو زنده باد.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، تشتک در قولش، یک خلطان در دستش، چیه ببینی که این نشوارم اندازه و پیش میره. میگه برو چی کنم زن چیست؟ میگه
ده یوی میرمنی غک مواورده چه ویلی یوش میر نارینه چه کلل میرمنی سره لکورس خب بحارجی بیا پیوالا را تک شرم او آی برتخکاری. دیدی ستونزی حل چه که دلیشی؟
پا کورنهی که مک باید داس نارینه و خزینه دواره تحصیل کرده و تعلیم کرده و لرو چه دوی آغس چه برابریانی ده خزی او ده سرده و پا منسکی دی داخ پلی کورنهی هر غردی تا وخی پر دوی باندزان پوکری چه خزینه و نارینه سره برابر دی او دواره تا باید یو دول درانوه وشی.
نن ام ده موضوع چی رو ملتی هم وکری؟ قدرمن اوریدونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره لوګدی مدیره په دی خو یو شمیر افغان میرمنې لخپل لومړنۍ حقونو څخه به برخې شوې دي. چیرې تک د کالیا غوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه بعد د کورنۍ د نارینه په خوخه کوي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپل آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تیر بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړي، د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړي چې په کور کې دننه د میرمنو په غو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کیږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي، دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا میرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یو اوسیدونکی په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کاتی ما چی میتونی که میری می شرمم خو بابا زنت هست حق داره سره ایواز کشاو
وای ز خار ته زم بیرته ورته ویل کیږي چې ته ما سره څه کوي، ز شرمېږم، دا دی خزه ده حق در باندې لري. په ځای د دې چې میړه فکر وکړي چې له میرمنې سره ماشوم دی سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر ماشوم په غی کې د سکول په لاس کې نفسک وهي روانه وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې میړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و، ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود، به یک مشکلات نمو را خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخ وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی ستونز و دی حل لپارم مشوره و سرکبی وی به یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخ الکان و تا دازی ذهنیت ورکول کیگی چی تل مرای کسی او تل بدی خبر منل کیگی.
دی وضعیت سره موږ ډېر زیات مخامخ شوي، میرمنې به تر شا روان وي او نارینه به مخته روان و او د دې اجازه یې نه درلودله چې له هغوی څخه مخته ولاړې شي. یګانه دلیل یې زه کولای شم ووایم چې هغه یوازینی دلیل دا ده چې دا زموږ سړی ته یو ننګ ښکارېده چې له خپلو میرمنو سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، کته پورته که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکارېده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ تفکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دی د دوی په ځوان کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ځوان کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګ نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګ ګوري چې هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، یعنی توانایي نه لري چې دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوان کې چې دوی چارې ترسره کوي او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
که راستو افغاني کورنۍ ته یو میرمن ماشوم روزي، میرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زه له تانه غوره یم، زه له تانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زه داسې ویلی شم چې صرف او صرف هغه سورته وایي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د دې هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې داسې سخت کار شوی دی. همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دې نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت دي او ښځینه او ته په برابر سترګ نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د دې د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یو دنی شی چې پې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی، هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کیږي. اولاً په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه سه چې برابر یعنی د خزه او د سړی په منځ کې دی دا خپل کورنۍ هر غړي ته وخی تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکی په پام کې ولدي او پر دې باندې ځان پوکړي چې خزینه او نارینه سره برابر دي او دواړه ته باید یو ډول درناوی وشي. او ورسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغه باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي نو په دې به پوه شي چې برابري د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده او ان تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی. نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولای شي له سړی سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تاګ ولري او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته نه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یو لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یو لار یو ځای ځي.
دود او دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډیر دغه چې ولاک زجر د خپل مېرمنې سره یا د خپل خور سره یا د خپل مور سره زجر ته په اور لاړ شم نو کېدای شي په یو قسم نه یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډیره ذهنتون دغه سی دی او د کلچر دود او دستور موضوع هم په کې ډیر زیات دغه کیږي. په هر کورنۍ کې د هر کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود او دستور فرق لري، خو په خاصه زمونږ افغاني ټولنه کې دا شی ډیر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیاغه نه باید یو څو قدمه مخ ودرې کې سما کور کله زما دیوار زما شناخته یا نور مرګری مواري پوری شي ولاده د فلانی خور ده یا د فلانی مور ده. هغه ذهنیت داسې جوړ شوی
خور سره مور جان سره میرمن سره په اوله رواني او کوایت نشاته مرزي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمن سره د خپل بچی لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګه پسنګ باید وسه لاړ شي. یو خدای دې شغه میرمن ته خور مور ته یو جرأت هم ورکول شي زما سره مینارینه سره څنګه پسنګ روان دي. نو هغه ټولنه کې به څوک جرأت نشي کولای چې ستا میرمن ته ستا خور مور شهر جوړ سره موږ یو ټولنه کې وعده ده شو میرمن یو چیر دروانی خامخه نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپل زما د عادت ز خپل مور سره میرمن سره خويند سره زه همیشه به ځای ورسره دلم. دا غوي دې حفاظت لپاره هم دا یو ډیره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمن د مور د خور باید ډیر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي، او هغوی که په لاره وي که په هر څنګه یعنی که په بازار کې ورسره وي که په لار ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کوم ذهن او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا ده چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډیر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېرې یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې ته نظر ته چې کوم دود اقما داسې یو څه لیدلي د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دوه مانا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسڅي کې خور ده کې مور ده کې لور ده که میرمن ده، دا باید دو پاک روانه شي ځکه نارینه ډیر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې موږ ماشومان یو نو ځوانان یو ډیر دا مسله په دغه دود درک هم تعبیروله. لا یو ځای به نور سره کېدل، دکان کې به چې مثلا یو خرید شي کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغله نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنه دورې کې په کابل کې نوس هم داسې خلک وو چې میرمن به فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې و او ماشوم به هم ته نه اخسته، خلته به یې هم نه ته اخسته، یا بکسک یا خلته یې چې لاس یو او د سړي په شان کې روانه وه. اوس دا دوه دلیله دوته ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بې سواد کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید د نارینه احترام وشي، که ته مخ یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره دا ټول عیب دی. مغزښته ډېر دا سنې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم یې په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنې درس سم نه وي ویلی. دوهم خبر مه هغه عناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبر هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز، او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنې هغه د سړی په برابر باندې نه حسابېږي. هغو حساب باندې په ډېرو کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اخته یې فعالیت کوي، او نارینه یې څومره کوي، که د اولادو روزنه برخه یې، که د کور نور کارونه وي، او حق اولیت بیا نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دننه کور ته میرمن کوم څه ګالي؟
بنیادي او حساس ځای چې دا ټول له خبر تر پورته کېږي خو کور دی. اوس ګوره، نارینه ووزي بیرون کې کار کا، کله چې کور ته راشي باید حتی جراب یې ښځه باید وکاوي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم، او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و وړي ورو وړلې کور ته، دو مسایلو ته هېڅ قطعا توجه نه کي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به دی نارینه ته ټکله ورکوي، یا ډوډۍ به اول نارینه ته سمیوي، دوام به یې ښځو ته سمیوي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه په دا جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته موږ ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، کلاف موبایل کې ټول ګرد او ګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی و. یعنې ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخت مرکت ورکړی و. تر مازدیګره موږ په همدغو کلا کې جلسه لرله، خبرې مو کړلې، خلک ټول شول. تر مازدیګره همدغلته موږ د دو سړی ساخته او زه تنها وم، د دی سم آخره مې دغه خان ته یاده مشر ته مې وویم او د میرمنې چیرې دی، هغې خو پخلی کا په داخل کې د موضوع مجلس ته نه دسي. سیر ته وخندل، وایې نه ما خی زه داخل ته ورتلی شم، یو ته ورتلی شي چې ورغلم په داخل کې یو خان و، دې بیچارهګانو خبرې نه وي چې څه خبر ده، دا حق خو موږ نه لرو چې تنه وکړو چې څوک ل وي. موږ په دومره پوهېدو چې په دوکه کې کومه میرمنه راغلې ده. یعنې دومره دی خوارې وې، دا تنها د اس کې د مینې د میرمنو خبر نه ده. زه پکتیا ته ولاړم، زه فراه ته ولاړلم، زه همداسې نورو ولایتو ته شمالي ته ولاړلم. ما دا په ټولو ولایتو کې ولیدل چې تو وخته به دا ښه د بسترې نه شوله، ښه به د کور ونه لوېدله، ډاکټر ته چا نه بوله، خو دا په خپله غږ نه کوه، دی به د ډار او د وهم نه دا غږ نه کوه. اوس د مغزو فرار هم کې راغی، نارینه مخکې شي، هغه که څلور کلن هلک هم یې باید مخې ته شي. دا په دو مانا نه ده چې وړ دی، نوم یې د نارینه دی، هغه باید مخې ته ولاړ شي، دی باید شپېته کلنه ده، کاتیا کلنه، باید شانه پسې روانه. متاسفانه دغه نه منلې عنعنات دي چې په موږ باندې منل شوي دي.
میرمن نظامي، که دې ته راسو چې د جمهوریت په وخت کې که 100% ونه وایي، خو تر ډېره حده د ښځو حقوق په پام کې نیول کېدل، البته د حکومت لخوا. نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټوي. دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي، لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي؟
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په 40 کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه، چې مکتب ته تلای شوی، کار یې کړلی شوی، پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی، په شفخانه کې اعتبابات خپل مخې ته وړلی شوی، خدمې په صفت کار کړلی شوی، مامورو په صفت کار کړلی شوی. یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه، اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه. چې ما درته وایم چې زه جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته.
بله، تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراعات. هغه وخت به هم که چیرې دوی چیرته تلل، نارینه به مخکې و، ښځې به له خرته ورپسې وي، له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره. د حل په لارو کې خبرې
وکړو، تاسو څه فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم عمل سي، زیاد اقل او کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي، که دوی په کور کې که دوی بیروني نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنکړي په تېره پوغو مسایلو کې چې هغه حق نسي کېدلی. مثلا په سړک تک به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي، هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي. د دغو مسایلو د حل لار څه ده؟
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه، د ناخوالي، د جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړی وای چې د امنیتي لحاظ افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي، ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په هغه کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني، یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي، فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی، غریب په سر ووایه زورمند ته که غلام کا مافیت ورکه، تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي، دا ثبات بین الله نشي، نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی. که هر څومره زر په افغانستان کې یو همشموله نظام، ده همشموله نظام یا ده همشموله خبر چی مکرو، ده پا دو مانا نده چی ده پورون سیاستوال ده بیر توشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی ولا خیلی ده همشموله ده. هر چه پا خپل هند سب سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کلی دی، خیه کلی، بدی کلی دی. افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چی رو اغا ولو که اوسنه نظام یا بیرته تحمل نلیری. نن باید په افغانستان کې د افغانستان خلک دو ته ملاو تیری او داسې څېرې کرپورته شي چې هغه تاجک ته، ازبک ته، هزاره ته، قزلباش ته، ترکمن ته، ټولو ته د منلو وړ وي. او په واقعیت سره هغه کدرونه، هغه مغزونه چې نن د افغانستانه بهر دي، دی باید په خپل کټ کې، په خصوص ځوان نسل باید ځوان نسل دومره ځان د دغو تعصباتو نه لرې وساتي او واقعی و افغان ځان معرفي کوو. دغه نسل که لاس سیو که او کینی د افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې که چې سبا چې دی ودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په هغو کې خلک ټول ځان ویني، هر چاته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په د دریو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ په دو دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی و چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په ځنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وایم چې یا به ځانو ته قناعت ورکوي یا به مقابل ته قناعت ورکوي، او ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي. ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دغه وخت چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه کور.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
شنو و نو سارو نا دشنو موت خزم زیرو نا کلا بنده نستای اما دشنو موت خزم زیرو نا کلا بنده نستای اما
خلق را غلی بابو ویا بوس بکی گو یا بو کردی بارو ندشنو شنو و نو سرو ندشنو مات کزم زیرو نکلا بند نستایا ما دشنو مات کزم زیرو نکلا بند نستایا ما دشنو پشنو بنو پنا دے جل کے مڑو اندر جا کیا دشنو بنو پسرو نا دشنو لورے مالک لورے مالک کا ترخو واقعی مورا یو اڑ کے تائے کالا ورگاوی نا دشنو شنو بنو سرو نا دشنو موت کا زنزیرو نا
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت
شب